السلام علیکم اته بجې شوې زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ وای په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلی ویسټ نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی دا سازمانونه او نور مرستندوی اورګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت او د مهاجرت کډوالو او د ناورینو له قربانیانو ملاتړ کوي توماس ویسټ وای جنوا کې له خپل نورو شریکانو سره د طالبانو په روسي بندیزونو او هغو سیاستونو بحث کړی چې لامل یې میلیونونه افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په ټویټر باندې زیاته شوې دا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو وضعیت خرابېږي نو باید دوی ته د لاسرسي مرستې او راپور ورکولو په برخه کې ملاتړ وشي په کابل کې پرون ماښام بیا 14 دوه کسه ټپیان کړي د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې 14 په پښتونستان واټ کې په یو شخصي هایلاکس ډوله موټر کې د یو نخلول شوی ماین لامل و هغه ویلي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي په خواله رسنیو کې هم د دې 14 په اړه خبرونه واکسونه خپاره شوي دي د آسیا د کرکټ شورا د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه زیاته کړې ده دا خبره د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف په خپل فیسبوک باندې لیکلی میرویس اشرف او د آسیا د کرکټ شورا د نورو غړیو هیوادونو مشرانو د شنبه پورس په بحرین کې د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې ګډون درلود میرویس اشرف داسې وخت د آسیا شورا د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته اندېښنې په ډېرې دودي د طالبانو ترانسپورت او هوایی چلن وزارت خبر ورکوي چې لکندهار او دوبۍ ته مخامخ خلوتنې پیل شوې د وزارت شنبه ناوخته په خپل ټویټر باندې خبر ورکړی چې لکندهار له احمد شاه بابا هوایی ډګر د کامیر شرکت لومړنۍ الوتنې دوبۍ ته وشوه سعودي عربستان ته هم له دې هوایی ډګر پروازونه روان دي طالب چارواکو هیله ښودلې چې وکولی شي لکندهار ډیلی او چین ته هم دوه اړخیز پروازونه پیل کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا هم افغانستان ته د نړیوالو الوتنو بهیر عادي شوی نه دی په نیمروز کې طالب چارواکو خبر ورکړی چې تیر اوړي نږدې 8000 افغانان له ایران هیواد ته ستانه شوي دي مختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري راپور ورکړی چې د افغانان له ایران څخه د ورېښمو له لارې افغانستان ته راغلي دي تر راپور له مخې له دغو بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم لخوا د خوراکي توکو او پیسو مرستې هم شوي دي د طالبانو بیا واکمنېدو د اقتصادي ستونزو ګواښونو او بېروزګارۍ له امله لکونه افغانان له هیواده ووتل چې ډېر یې په ایران او پاکستان کې میشت شول د شنبه په ورځ په پیښور کې د نامنې او ترهګرۍ پر ضد زورګونه کسانو لاریون وکړ په دې لاریون کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالانو او عام ولس برخه واخیسته لاریون ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پیښور په پولیس لاینس کې برید وغنده او هغه یې په پښتنو حمله وبلله د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه پیښور ته راغلي خلک لومړی د پریس کلب مخې ته راټول شول او بیا یې د صوبایي اسمبلی تر ودانۍ پورې لاریون وکړ او د امریکا متحده ایالاتو د چین هغه بالون چې امریکا ادا کوي د جاسوسۍ لپاره حفاظت وردنه نشوي او رانسکور کړی دی دا بالون د شنبه پر ورځ جنوبي کیرولینا کې یوې جنگي الوتکه په نخه کړ د چین دا بالون یو اونۍ وړاندې د امریکا فضا ته د نشوي او امریکایي چارواکي ادا کوي چې د مهمو پوځي مرکزونو څارنه یې کوله چین د امریکا په دې اقدام خفګان ښکاره کړی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن رسنیو ته ویلي د چهارشنبه په ورځ د دې بالون د وشتو امر کړی و خو پینټاګان ورته ویلي و تر هغه به انتظار کوي چې بالون د اوبو په سر ودرېږي څو د غورځولو وروسته خلکو ته زیان ونه رسیږي د دې خبرونه لوی برخه درسي ساعت او تاندې څنګه ونیزو خبرونه ته ځانګړې شوی خو لمړی څو راپورونه پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو له مشرانو سره خبري کوي او ورڅخه غواړي چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره وکارول شي د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي دستیار او د دولت وزیر فیصل کریم کندی دا خبره رسنیو ته کړې ده پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پیښور په پولیس لاینس کې د جمعه دننه 14 د تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالو له افغانستانه پلان کړی و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي
د پیښور په پولیس لاینز کې تر خونړي برید وروسته پاکستانی چارواکي وایي له افغان طالبانو او ایرانی چارواکو غواړي چې اجازه ورنکړي خاورې د ترهګرۍ لپاره وکارول شي د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي دستیار او د دولت وزیر فیصل کریم کندی رسنیو سره په خبرو کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د یوې ناستې هغه پریکړه یاد کړه چې غواړي له افغان طالبانو او ایرانی چارواکو سره د ترهګرۍ ضد اړوندو مسلو باندې خبرې وکړي
پڑوسی ممالک چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ افغانستان ہے مونږ له خپل گاونډیو هیوادونو سره که افغانستان دی او که ایران له هغوی سره به خبرې کوو که زمونږ یا د هغوی خاورې ده هغه د ترهګري لپاره ونه کارول شي، ځکه که زمونږ یا د هغوی ځمکه د ترهګري لپاره کارول کیږي مونږ پوهیږو چې د هغوی هم پکې لاس کیدای شي.
خیبر پښتونخوا یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته د نوم د نه خپرېدو په شرط ته ویلي چې دوی د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله سره د یادې مسلې په تړاو خبرې کول غواړي. لوړ پوړو پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو تور لګولی چې په پېښور کې د جومات دننه خونړی برید د تحریک طالبان پاکستان اړوند وسله والو له افغانستانه پلان کړی و. د پېښور په برید کې چې د جنوري په 1 وشو د اطلاعاتو د وزیر مریم اورنګزیب په خبره د وژل شوو کسانو شمیر 144 ته رسیدلی دی، تر 200 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په برید کې اکثر پولیس ځواکونه مړه او ټپیان دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پېښور د برید په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه رد کړل او ویل پاکستان دې افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. متقی په یوه غونډه کې په کابل کې بیا هم تکرار کړه چې له افغان خاورې چا ته زیان نه پېښیږي.
اسلام د دې اجازه نه راکوي چې یو ور تعهد وکړو او بیا هغه عملی نه کړو. نو موږ ټولو گاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ثابته کړي چې افغانستان نور د چا په زیان نه دی او نه چا ته اجازه ورکول کیږي چې د نورو په زیان دلته فعالیت وکړي.
اخو د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربیل امریکا غا اکثر په یو تازه مرکه کې ویلي پاکستانیان د دراګرو بریدونو لږ اکثر مختی او پاکستان حق لري چې د ځان دفاع وکړي.
We know that that spine between Afghanistan
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمه د دغو ډلو لپاره اوسم خوندي ځای دی. موږ له اسلام آباد سره پاړی کې یو چې موږ څه کولای شو او څه ممکن کېدای شي. پاین هل کې موږ د پاکستان خپلواکۍ او هغو پریکړو ته درناوی لرو چې غواړي د دغو ترهګرو د ځپلو لپاره پسې ورشي.
تحریک طالبان پاکستان ډله په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو مسؤول بلل کیږي. دې ډلې که څه هم تیر کال د یو څه وخت لپاره له پاکستاني ځواکونو سره اوربند وکړ خو وروسته بیا پر پوځیانو بریدونه پیل کړل. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه دوه برابره زیات شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د افغان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف چې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې ګډون کړی وایي دا ناسته د افغان کرکټ د راتلونکي په تړاو ارزښت مانه وه.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د شنبې په ورځ په بحرین هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې ګډون کړی دی. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ آسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډېرې پرمختیا او ملاتړ ژمنه یې هم وکړه. د افغان کرکټ عمومي رئیس په وینا چې د هندوستان او پاکستان هیوادونو تر څنګ د کرکټ آسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دوه اړخیزو لوبلړیو هم خبرې کړې دي. هغه دغه راز وایي چې په یاده ناسته کې د شورا د بورډ غړو له لوري افغان کرکټ ته د بودیجې سلنه هم لوړه شوې ده. هغه وړاندې وایي
څنګه چې افغان خبر د منکو بحرین کې آسیایي هیوادونو کلنې غونډه ده د بورډ غړو درې مهم ټکي یا درې مهم زیر هیوادوالو لپاره لرم. لومړی دا چې پخوا به د آسیایي شورا چې کوم آسیایي جام کېده دغه چې به کوم عاید و یا به موږ ته د پیسو کومه فیصدي نیول هغه شپږ فیصده وه، ولې خوشبختانه هغه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو دونه هم زیاته شوله. نو دغه یو ډېر خوشحالي خبر دی فاینانشلي د افغانستان لپاره. سربېره په دې هیوادونو د خپل ژمنتیا وښودله، موږ ورسره میټینګونه وکړل چې هغوی به موږ سره هغه سیریزونه چې پاتې دي سیالۍ ورسره پاتې دي پایلټ شل هغه به هم له موږ سره کوي.
ښاغلی اشرف زیاتوي چې د آسیایي شورا له دوو غړو هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته رسېدلې دي چې مارچ کې به په افغانستان کې ترسره شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هره برخه کې به پرمختګ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا د برمل او غیان ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې د سړې هوا او کافي امکاناتو د نه لرلو له امله هر ورځ سپینګیری ماشومان او ښځې مړه کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویلي بشري مرستې ورته نه دي رسیدلې او خپل شپې او ورځې په کندو او غارونو کې تیروي.
خلق لاله سوار کو مقصد شپه پورس کې مخ چې ګورو پولیسوالۍ کې مقصد د شپه غو تر لاسو مړي مخ خبرې کو د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی نو موړی چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شوی. د سړې هوا په پیل سره د دوی ژوند په گیان ولسوالۍ کې سخت شوی. دا ادعا کوي چې د سخت ژمي او امکاناتو د نه لرلو له امله هر ورځ د ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د خلکو له مرګه خبرېږي.
گیان ولسوالۍ کې په اوسني وضعیت نو مقصد چې ژمی راغلی دی او ډېر سخت شرایط ډېر سخت وضعیت دی، مقصد چې هیڅکله د توان او د کتلو وړ نه دی، ځکه چې دلته سپینګیری او ماشومان زنانه او مردانه او مقصد سینه بغل ناروغي بیخي زیاته ده دلته او دوایان ممایان بیخي نشته او دا سینه بغل چې د مقصد ډېر خلک له لاسه ورکوو. مقصد شپه په ورځ کې موږ چې ګورو پولیسوالۍ کې مقصد د شپږ او تر لسو مړي موږ خبرېږو چې ماشوم مړ دی، زنانه مړ ده، مقصد سپینګیری مړ ده.
د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي دوی بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري.
میګ ډېر د سوړه سره مخمخ شوي، په کنده په خمه کې پروته یې، د کنده نه بیمارون شوي او سوړه ډېر خراب کړي، سږ ډېر زیات ساړه دی دلته، د سپینګیری او د بډاګون د سوړه د واجه مړ شو. نن یو بډا سوړه د واجه مړ شو، میګ نن خاورې ته وروس پوره دلته ډېر محسوسې پروتې دي دای ویني.
خو د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې دوی پکتیکا کې د سړې هوا له امله د مړینې موارد نه لري. د دې وزارت بیان شفیع الله رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې موږ تلفات نه لرو، تر اوسه ژمنی تلفات نه لرو او د زرنم زیات کورونه ورته جوړ کړي دي، اوسه پورې د نورو کوروم کارونه جریان لري د جوړولو.
د پکتیکا گیان او برمل هغه ولسوالۍ دي چې د تیر 2022 کال د جون د میاشتې زلزلې سختې وځپلې او خلکو ته د ځاني تلفاتو ترڅنګ پراخ مالی زیانونه هم واړول. خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR وایي چې د پکتیکا گیان برمل او سپیری ولسوالیو کې شاوخوا 2300 کورنیو ته ژمنی توکي رسولي دي. دغه کمشنری د جمعې ورځ ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل چې یا د مرستې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې د غوسی متلیګلې دي. د UNHCR په وینا دوی د یادو مرستو ترڅنګ په دغه ولسوالیو کې اړمنو ته نقدي پیسې هم ورکړي چې د ژمي لپاره پرې تاوده توکي وپیري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیان ښاغلي رحیمی د ژمي په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ژمي د سړې هوا د څپې په پیل سره په تیرو دریو اونیو کې، یعنی د جدي له شلمې تر اوسه، په ټول هیواد کې 186 کسان مړه او 10 تنه نور ژوبل شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي وو چې د سخت واورې ورېدنې له امله 160 کورونه نړېدلې او 8000 څاروي لمنځه تللې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برېټانیا صدر اعظم وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو چټکولو په برخه کې یو نوې هوکړه شوې ده. په همدې حال کې د پرتګال صدر اعظم هم ویلي هیواد به اوکراین ته د لیوپارډ 2 ټانکونه واستوي.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په ټلیفوني خبرو کې له اوکراین سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د چټکولو پر اهمیت صلاته ورسېدل. د سوناک دفتر په یو بیان کې ویلي تمرکز یې په دې دی چې د بریتانیا پوځي دفاعي تجهیزات ژر تر ژره په اوکراین کې لومړی کرښې ته ورسیږي. د اعلامیې له مخې د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې نړیوال شریکان دې له اوکراین سره خپلې مرستې ګړندۍ کړي څو له فرصت څخه په استفادې روسي ځواکونه شاتک ته اړیستل شي. د پرتګال صدر اعظم انټونیو کوستا هم د شنبې په ورځ د مرکزی افریقا جمهوریت ته د خپل سفر په ترڅ کې لوسا خبري اژانس ته ویلي هیواد به اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه واستوي، خو دغه ټانکونه د شمیر له څرګندولو ډډه وکړه او ویل په مناسب وخت کې به اعلان کړي. تر دې مخکې جرمني هم ویلي و چې اوکراین ته به لیوپارد 2 ټانکونه واستوي او د امریکا متحده ایالاتونو هم اوکراین ته د ابراهام ټانکونو د لیږلو ژمنه کړې. په داسې حال کې چې اوکراین له لویدیځو هیوادونو څخه د روسیې د نامواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د لا زیاتو پوځي مرستو غوښتنه کړې. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA مشر د اوکراین په جګړه کې راتلونکي شپږ میاشتې مهمې بللې دي.
I think the next 6 months it's
ز فکر کوم راتلونکي شپږ میاشتې زما په اند او د سیاي د ارزونې لمخې مهم دي. زما په فکر چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا د مخه داسې فکر لري چې ګواکې وخت به دغه په ګټه سرخي. هغه شرط والی چې اوکراینیان به ماته او په اروپا کې به سیاسي ستړیا رامنځته کړي. امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سیاي مشر ویلیام برنز د ایران او روسیې ترمنځ د پوځي اړیکو ژوریدل په ځانګړي توګه د اندېښنې وړ بلل. هغه ویلي د ایران د شاهد 136 بي پيلوټ الوتکې د روسیې په ګټه د اوکراین خاوره بمباردوي او د بیګونا ملکی وګړو د وژلو لپاره کارول کیږي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل له نږدې یو کال روان دی. ورځ تر بلې په بېلابېلو سیمو کې د جګړې د شدت په اړه راپورونه خپرېږي. په تېرو دوو ورځو کې په دونیتسک، لیمان، باخموت، اودیوکا او نوو پالیوک سیمو کې روسانو خپلو تعارضي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
لملتیا مو مننه. او وسم تاندې څانګې او درسي ساعت خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واضح بې دغه تانسه نه جوړیږي. واضح خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خولې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خولې نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځکه کې بیا اوس زه په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر خوشاله درس مې ان شاء الله ورو ورو جرأت مې هم سي شو درس ورکول مې شي شاګردان راضي وو. موږ خپل سي او کور کې مشمن مشمن باندې پریکټیس کول او ان تختم پیدا کړی و. خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمن د غسیز د کول او د انګلیسي د غسی میتود باندې لړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بې دغه تانسه نه جوړیږي. واضح ته خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدې تاثیر دی.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه هغه کچېرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغه سي. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کوي کول خبر ویل هنر زشی او هغه دی ته څول شي چې دا راپورته شي خبر و کی د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریک کی. نو دا زما پان باندې چې د ټولنه ته یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان د هتر سیږي چې د لزان سره څلری خو نشي کوله ډار او ویره ور سره چې خلکو سره شریک کی، دا خپل انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه د ماتول شي دا باید خپل ځوان ورته وحل لار پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاک خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د ده باور ورختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخ ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، یو کله چې ما کوم شعر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه خو طبعا دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنیتونو سره، یو ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و کنه که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی و. بیا ما هغه دا وبللی چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو، لکه منفي اړخ دا دی چې والا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم. دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکۍ ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکۍ ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. وام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکی ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په دې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسرونه کی دوی خپل پر نفس اعتماد پایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ اروایي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروایي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابسته کیږي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابسته کیږي. عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي. وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیارتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وه. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي متعلم یم. زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي. او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید الرحمن عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره سم داسې پاتې نشي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منتنی چپا 12:59، او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو 19:25. آزادی رادیو شپا و رس لطاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون وار دی. په نننۍ خپرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمي تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. ښوونکی نن د ابراهیم علیه السلام له لورې د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علیه السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوږ کېږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د د پلار په خاطر وغوښتل چې د پلار هم بت پرستو د بوتانو عبادت یې کوي د دوی د ډلې څخه او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسی کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسی کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسی کولی نو تاسو ولې عبادت کوي؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډارونکي او ډیر سخت اورته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړی و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړي، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړي. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ درېمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنګ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو و سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې د بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د عوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سړی وو. د ده پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول به دی بیا د ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او پخپل یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وجل کیږي، هغه د علي بن سینا وجل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سره مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تورې جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات لولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیرانی وټاکل، د مشرانو جرګه جوړ کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې 2 ډوله سرتیری و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 100,000 تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په 3 لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له 26 کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو.
لکهون کې مواوریدل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.